د آزادی میلمه.
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ور تر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي سره خبرې کړي دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دو سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت ده، د ټولو زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاری او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عیشه او عباده ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره عیشه او عباده پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرایي کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعض یو لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه، هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقي مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو عیشه او عباده وکړو. نرخونه وه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرایي کورونه دلته ډېره اوچته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغچین هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو. موږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم د الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دینه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت ده چې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري، او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته یې خپل حق نه ورکول کیږي. په عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغه راځي ک اداري امور ته اداري د امور ورک مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وای تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته هم دوی مونږ ته وایي چې تاسو امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چارو وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چارو وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزرا ته لاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزرا ته، هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ مونږ ته چاته مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري، د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 3 کاله چا 6 کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو 1.5 کاله 15 کاله 30 کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هر جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه 3 کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته ما معاش نه راکړ سوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دي مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، AWP ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې مال ته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم ما ما وظیفه درلوده، دا فرش دغه د ماته را پاتې ده، د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکو، درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکو، ولې په دې 2 کالو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه ده راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي؟ مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم، اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولای شي نه بل شکار کولای شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډیر مصروفیتونه زمونږ دادی چې کراچی ګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زمونږ لاس نه کیږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه را تازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. ګرچه د وطن در ټولو سره ده، مونږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پیګو، په خبرو کولو مونږ ذاتي نه پیګو، ځکه چې و یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت د 2 کالو په همدغه باندې ده، نه قلم راخشتلی شو، نه ماغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغه سي وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې، د ده پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، هغه دغه اولادونه هم رواني کېږي او کورنۍ به هم رواني کېږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه وي، هغه په خوله کې خندا نه وي هلته، ځکه د هغې حقوق ته نشي کولی، اولاد د تعلیم و تربیه نشي کولی، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لوړ دي، ټول شیخې فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاږه واږه روان اوسېږي. نو دا حتی د دوایي پیسې نه لرو، چا ته به ورځې؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا اول زه خپله زما هغه لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نه شم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کېږي. موږ د دوایي پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ مې له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هغه هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوایۍ له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولی، نه غریبي کولی شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو، موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بلې، ممکن د اوسني چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤول خو ما خو دې کینې کنه، ما د یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې یو وروره، موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لاس کې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي، یو مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخکې خوا د عقل سړی، یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور، یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعیت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي. نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه، نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې، یو دشته کې، یو کارمند دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو، هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده. اوس خو دی موږ ته یاګانه علت دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري، نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته، بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وځ کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته. ده نو مشکل زمونږ دا کړی چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ رعیت یو، رعیت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې واورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران استئ او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي، وظیفه اجرا کوي. ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د طرف ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده هم وشي، خوا ته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامي مونږ رعیت یو، دوی زموږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو. د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زموږ چیرته چې دا زموږ خپل حقوق دې راکړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړی شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو، دلته سیګو، دلته په هر نوو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای ده، او په خپل کورونو کې پراته یو. مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې مونږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نه تجربو نه ستاسو کارونه مونږ استفاده کوو، او دا مونږ ته ویلي چې تاسو مونږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه په دې مورد کې. وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی، د شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان یې صادر کړی ده، دا مونږ ته ژمنه شوې ده، او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په مونږ فرض ده، ځکه بیا خود سره نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغو ستونزو ته په پام سره، یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کړي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خو د غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زه ته 50% پنځه قطعې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابې یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام، زه درته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده. که تاسو ویډیوګانې غواړئ بیا به زه درته ولیږم. ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي، ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستی ده، هغه بیا مستي خرڅوي، بیا شړومبې کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هیڅ زندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اقتصاد ونه، دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبر ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه څه نفره کم یا کمزوري په خارج کې هغه ورته یو څه روپۍ دولیږي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت چې بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل دا متقاعد چې د دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرېږي دا د کلنۍ معاش مې واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چېرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش مې واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین و تاخیر ده، د چا نه به یې پیسې ولا چې قرضداره ده خوښ در غواړي که نه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندګي نه ده چې موږ یې تېرېو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نور نو چی پاتې دي؟ دلته قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطع ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته، دوه شپېته، اته شپېتو پورې دی، هر یو سن داسې ده. دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لاره هم تېنه نشته. نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اووه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډک هم ده. دلته مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیفې، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلاتو کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو یهودی ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را په دې خوا ول زخپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده. دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې موږ یو اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وهلې، همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي. خو بالاخره هلته دونه وو چې ور خرڅ به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی وارې دی مقایسه کړي له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نویس کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود قذافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده؟ او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس ده؟ دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ول کېول کې، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم، تعلیم، قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد و بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخوانونه هوارېږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روزه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شوه، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې یو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه.